مشي دا مشال ریډیو ده په پښتون وطن کې د ګرمۍ دولس بجې شوې دي. د دې خبرې سات د قربا په هیڅ د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. په دې خبرونه کې به واوري چې پاکستان باندې افغانستان تورونه لګولې دي چې هغوی د افغانستان په سرحدي سیمو کې توغندي داغي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. د دې تر څنګ د قبایلي سیمو په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو او افغانستان او سیمه او نړۍ مو هم په پام کې ده. په اول ورځو ملي حامرزاده ته چې خبرونه تورو
مشي اول پامفره د خبرونو سټکو ته. افغانستان پاکستان ته په پوره د بمباری په اړه خبرداري ورکړي. په بلوچستان کې په دوه جدا جدا پیښو کې یو چارواکي وژل شوی او یو بل تختول شوی. په واشنگټن کې نړیوال ایډز کانفرنس شروع شوی دی. د خبرونو تفصیل: افغانستان د اتوار په ورځ پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په پوله نور بدونه په جدي ډول د دوی ترمنځ سلوکاتو باندې منفي اثرات غورځولی شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر جاوید لودین د اتوار په ورځ په کابل کې پاکستانی سفیر محمد صادق په تازه بریدونو د بحث لپاره راغوښتي وو. د افغان ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي دغه مسله په ملي قومي شورا کې هم سیډل شوې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
په کونړ او سمنګان کې یوه ډېره دردناکه پیښه او همدارس په کابل او میدان وردګو ولایتونو کې د ناامنیو ډېرېدل د دې ایجاب کوي چې د ملت کور باید ډېر ژر دغه پیښې ته رسیدګي وکړي. په دې هکله به امنیتي ارګانونه ستاسو د وړاندیز له مخې د ملت کور ته راغواړو. اوس ستاسو زړه چې استجواب کوي او که استضاع کوي.
بل خوا تېره شپه ناوخته د پاکستان پاس په یو خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړي دي. دا پاکستان د قبایلي او ریاستي چارو وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته ویلي، په پاکستان کې مېشت افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د سندو نیټه د روان کال د دسمبر 1 حتمی ده. هغه زیاته کړه،
په 2010 کې دا فیصله شوې وه چې په 1 دسمبر 2012 کې به هغه افغان مهاجر واپس رضاکارانه توربانی دي کوم چې دلته 13 کاله نه دي. دا زما ذاتي فیصله نه ده، دا د کابینت فیصله ده، خو زموږ وزارت د هغې لپاره سیستم به جوړوي او د هغې د تلو د هغې د هلته د لیږلو یو بندوبست وکړي.
پاکستان وایي چې اوس په افغانستان کې د امنیت وضع ښه ده او غواړي چې دغه کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. د قبایلي سیمو لپاره د صحت محکمې ډایرکټر ډاکټر فواد خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې هغه 200,000 ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ نه د بچ کېدلو د ساسکو ورکولو لپاره وسلوالو طالبانو سره د انتظامي خبرې اترې روانې دي چې د ځایي طالبانو د ګواښ له وجې دغه ساسکو نه بے برخه پاتې دي. هغه زیاته کړه،
حکومت خپل کوشش کوي، پولیټیکل ایجنټ هم لګیا دی او زموږ څومره پارلیمنٹ طرف نه کوشش کوي لګیا دي او منجرګه هم لګیا ده. نو چې څنګه پیشرفت وشي هغې کې نو مونږ ته به اطلاو کړي، بیا به مونږ چې د هغې په مطابق بیا
دا پاکستان د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو ادارې د وینا تر مخه په یادو شوو سیمو کې څه کم 300,000 ماشومان د دغه ساسکو نه ورکولو له وجې د مازوري د خطر سره مخامخ دي. پولیس وایي تېره شپه په موټر سایکل سپرو ناڅرګند وسلوالو د بنو لوی هسپتال په دروازه باندې ډیوټي ورکوونکو پولیس باندې ډزې کړې دي. په دې حمله کې یو پولیس والا وژل شوی دی او یو بل شوبل دی. پولیس وایي د برید وروسته حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان بنو ترجمان کاری سرفراز په غاړه اخیستی. بلخوا په بلوچستان کې په دوه جدا جدا پیښو کې یو لوړ رتبه چارواکي وژل شوی دی او یو بل تختول شوی. لومړۍ پیښه د ضلع واشق په سیمه کې رامنځته شوه، کله چې د لویزو په وینا ناڅرګند وسلوالو د خوراک د محکمې تحصیلدار عبدالقادر په ډزو وژلو. دویمه پیښه په مستون کې شوې، چېرته چې د چارواکو په وینا د بولان میډیکل کالج یو ډاکټر دین محمد ناڅرګند کسانو تختولي. د دواړو پیښو پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. یو افغان پولیس والا د اتوار په ورځ په هرات ولایت کې د پولیسو په یو تربیتي مرکز کې درې بهرني اهلکار وژلي دي. افغان امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي دغه وسلوال د دې روزونکو یو افغان ترجمان هم زخمی کړی دی. رپورټونه وایي حمله کوونکي تن د سیمه ایز پولیس کمانډ لپاره کار کوي چې بیا وروسته د نیټو تر مشرۍ لاندې د نړیوال سوله ساتم رسندوی ځواکونو لخوا په ډزو وژل شو. د ایساف لخوا بیان وایي دغه درې کارکوونکي غیر سرکاري ټیکه داران وو چې د نیټو لپاره د روزونکو دنده ترسره کوله. د اتوار په ورځ په واشنگتن کې د 2012 کال نړیوال ایډز کانفرنس شروع شو چې پینل یې د ایچ آی وی وایرس او ایډز کنټرولولو ته په نړیواله سیاسي کچه د لومړیتوب ورکولو غږ وکړ او دا هم چې په دې لړ کې د څېړنې لپاره نوره سرمایه کاری وشي. دغه کانفرنس یوه اونۍ به دوام وکړي او په 28 جولای په سر ته ورسیږي. د 1990 وروسته په امریکا کې لومړی نړیوال ایډز کانفرنس دی. امریکا وایي د شام هر هغه چارواکي به محاکمه کوي چې د هیواد د کیمیایي وسلې په ایله کولو یا په استعمال کې ککړ وي. د سپینې ماڼۍ ویان جیمز کارډی وایي واشنگتن په فعال ډول د شام د ګاونډیو هیوادونو او د نړیوالې ټولنې سره د شام د کیمیایي وسلو په ذخیرو د اندېښنو په بابله سلام مشورې کوي. د قطر وزیر اعظم د ګل پورز ویلي عربي ټولنې د شام په ولسمشر بشار الاسد غږ کړي چې کورنۍ جنگ د ختمولو په مقصد دې زر تر سره واک پرېږدي. په عین حال کې عرب لیگ د مخالفو آزاد شامی پوسټ ویلي چې د قومي اتحاد یا عبوري حکومت ته جوړ کړي. د امریکا د کولوراډو ریاست په اورورا ښار کې د اتوار په ورځ ناوخته په زرګونو وګړي د هغه ښکار شو کسانو د مرګ په غم کې راغون شوي چې د جمعې د ورځې په سینما کې د یوې ټولوژنې ښکار شوي. د امریکا صدر باراک اوباما په اورورا کې د یو هسپتال دورې وروسته ویلي چې په حمله کې د بچو او د 12 وژل شو کسانو خپلوانو لایغاړه ورکړه او ورسره غم راځي کړي. اوباما زیاته کړه چې هغوی ته وویل ټول هیواد د دوی فکر کوي. نن به جیمز هومز په رسمي ډول په کیس کې د تورنیدلو لپاره عدالت ته وړاندې کیږي. د اتوار په ورځ د هومز په کور کې بارودی مواد ناکاره کول وروسته پولیس هغه یو کمپیوټر ترلاسه کړی دی چې داسې نښې ورکولی شي څنګه یې د دغه ټول وژنې پلان جوړ کړی و. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو تاسو نه خبرونه غوړي. د دې خبرونه ځینې مهم راپورونه دادي. افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړې چې په سرحدي سیمو دی بمباری بند کړي او په پیښور او خوشا سیمو کې هغه کډوال هغه افغان کډوال چې دغلته کې قانوني توګه باندې میشتي. پاکستان وایي چې د دروان کال د دسمبر 1.5 نیټه اخرنۍ نیټه ده.
ترندری ساته پوری دا پاکستان د کابینې فیصله شته چې دوی به د 1 دسمبر 2012 نفر دوی به غیر قانوني ټاکلی شي.
په بنو کې ناڅرګند وسوالو یو پولیس په ډز وژلې.
تقریبا 9 بجې دا وقوع شوې ده. دا زموږ د ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال دی. دا ری په مین گیټ باندې او کیولټی کې زموږ د پولیس ډیوټي دی.
لړۍ سیما او قبایلی علاقې مو هم په پام کې دي. د مشال تر څنګ وسه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. د دې خبرونه پیل کوو د سر راپورټ ورزو. افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې په سرحدي سیمه باندې دي توغندي داخل او دروي غنی نتیجې به خنوي. په دې باندې نور تفصیل زموږ همکار د نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان حکومت د کونړ ولایت پر څو کلو د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین پرون په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق ورغوښتې وو او هغه ته یې وویل چې د دغو حملو دوام د سیمې د امنیت، سوداګرۍ او د سولې اړوندو مسایلو په شمول دوه اړخیزې اړیکې سخت زیانمنوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او د پاکستان سفیر موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي لوړ رتبه چارواکي د په دې اړه په نږدې راتلونکي کې په جلال آباد کې غونډه وکړي. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان لوري په دې وروستیو کې د افغانستان پر خاورې له 300 زیات راکټونه ویشتل شوي چې په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. زیاتره راکټونه د کونړ پر دانګام ولسوالۍ ویشتل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د ولسی جرګې په پرونیو غونډو کې هم د پاکستان له خاورې پر کونړ د بریدونو پر مسلې بحث وشو. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې اړه خپل راپورونه ولسمشر کرزی ته وړاندې کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د چارو ادارې ته دنده وسپارل چې د دغې مسلې په اړه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې هم پرون په غونډه کې پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو مسله وڅېړله او غوښتنه یې وکړه چې د دې مسلې او د ناامنیو د ځینو نورو پیښو په اړه د لوړ رتبه امنیتي چارواکي بلې غونډې ته ور وغوښتل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل
په کونړ او سمنګان کې یوه ډېره درناکه پیښه او همدارس په کابل او میدان وردګو ولایتونو کې د ناامنیو ډېرېدل د دې ایجاب کوي چې د ملت کور باید ډېر ژر دغې پیښې ته رسیدګي وکړي. په دې هکله به امنیتي ارګانونه ستاسو د وړاندیز له مخې د ملت کور ته راغواړو. اوس ستاسو زړه چې استجواب کوئ او که استضاع کوئ؟
په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو افغانستان تورن کړل چې هغو وسلوالو ته یې پناه ورکړې چې شاوخوا 13 پاکستانی عسکر یې وژلي، خو د افغانستان حکومت دغه ادعا رد کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کونړ د وروستیو راکټي بریدونو په غندنې سره دا خبرداری هم ورکړ چې که دغه حملې بندې نشي نو د کونړ خلک به یې په وړاندې پاڅون وکړي او په خپله به د پولو ساتنه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو په وړاندې خبرداری ورکړی و او ویلي و چې که دغه حملې دوام وکړي نو د افغانستان اردو به هم چپه پاتې نشي.
اردن کو پدی موضوع کی پاتی کی یو پاکستان پدی رس درد لری کسو هم دا پاکستان حکومت او دا هیواد دا خارج چار وزارت تردی دا مسنی دی ویلی، خود پاکستان دا پوز دا مطبوعات و اداری پدی عربانده یو خبر پانا خورا کرده پدی عربانده موجی بنگار نو تفصیل لکی.
پاکستان یو وار بیا د افغان چارواکو هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې په سرحدي سیمو کې د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه کړي دي. دا دغه هیواد پوځي مسؤلانو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې بې اساسه وبللې چې ګنې د پاکستان له لورې د کونړ پر ځینې سیمو له تیرو څو ورځو راهیسې په سلګونو توغندې توغول شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو د ویندوی له دفتره بیګا ماسخوتن په یوه خپره شوې خبره پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان پوځ هیڅکله د افغانستان پر لور توغندې نه دي توغولي. د پاکستان پوځ دغه اعلامیه وروسته تر دې خپره کړه چې د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د دې هیواد سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ور وغوښتل شو. د راپورونو له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین په کابل کې د پاکستان سفیر ته شکایت کړی چې پاکستانی پوځ له تیرو څو ورځو راهیسې د کونړ پر ځینې سرحدي سیمو 300 د توپ ګولۍ توغولې دي. په عین حال کې د کونړ امنیتي مسؤلین وایي په دې بریدونو کې تر اوسه 4 تنه ملکیان وژل شوي او یو زیات شمېر نور له خپل کور کلي څخه کډه شوي دي. د کونړ ولایتي ویان د شنبې په ورځ د جرمني خبري اژانس ته وویل چې د پاکستان د پوځ له لورې توغول شوي 300 د توپ ګولۍ د کونړ پر شیګل او دنګام ولسوالیو لګېدلې دي. د پاکستان له لورې د کونړ او ننګرهار پر ځینې سرحدي سیمو د درنو وسلو بریدونه چې له اوږدې مودې راهیسې په وقفه ییز ډول دوام لري د دې سیمو خلک اندېښمن کړي دي. که څه هم پاکستان برعکس پر افغانستان اعتراض کوي چې پر ګډه پولې له سوات، باجوړ او مومندو نه تښتېدلو وسلوالو طالبانو ته د نظامي فعالیتونو زمینه مساعده کړې، خو د چارو کارپوهان دغه ډول بریدونه د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر وړاندې یو لوی خنډ ګڼي. د پاکستان نظامي مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له لورې د ګډې پولې په اوږدو کې د پاکستان پر دیر، چترال، باجوړ او نورو سیمو تر یو درجن زیاتې ډلهیزې وسلوالې حملې شوي دي چې په ترڅ کې یې په لسګونو پاکستاني پوځیان وژل شوي یا ټپیان دي. د پاکستان له لورې دغه حملې په داسې حال کې یوارې بیا پیل شوي چې د دې هیواد نوي صدراعظم د تېرې دوشنبې په ورځ کابل ته په خپل یو ورځني سفر کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو پر لا پراخولو او غځولو ټینګار وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو د مهاجرت حیثیت واخلي. نور تفصیل د حمید مومن ناورو.
پاکستان په پلان کې لري چې د روان کال تر پایه پورې په دغه هیواد کې د میشتو ټولو افغان کډوالو د مهاجرت قانوني اسناد لغوه کړي چې له دې سره شاوخوا 3 میلیونه افغانان د اجباري وستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. لویدیز اندېښمن دی چې افغانستان ته د کډوالو له شړلو سره به دغه هیواد چې لا دمخه په جګړه کې ښکېل دی او اقتصاد یې د لویدیز له حضور او د نشه توکو له غیر قانوني تجارت سره تړلی دی له یو نوي بحران سره مخامخ شي. د پاکستان په حکومت کې د افغان کډوالو مسؤل حبیب الله خان ګارډن رسپانې ته ویلی دی چې د 2012 میلادي کال د دسمبر له 1.5 نیټې وروسته د افغان کډوالو د پیژندپاڼو د تمدید هیڅ پلان نشته. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرات د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول پریکړه چې د افغان کډوالو د اجباري وستلو زمینه برابروي له ډیپلوماټیک عرف سره په ټکر کې وبلله.
د پاکستان اسلامي جمهوریت له 2 میلیونو څخه د زیاتو افغان کډوالو د کوربه په حیث دا حق نه لري چې ضرب الاجل وټاکي او د افغان کډوالو د ایستلو په اړه فیصله وکړي. دا مسله د هغو درې اړخیزو ناستو پریکړو ته راجع کیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په منځګړیتوب څوي. د دې پرته که چیرې پاکستان د افغان کډوالو په اړه بیړنۍ پریکړه وکړي نو دا امکان نه لري او په ورته وخت کې د ډیپلوماټیک عرف او د افغان کډوالو په اړه د سویو ټولو پریکړو پر خلاف ده.
د ګارډن روزپانې په وینا لویدیځ هم په پا پاکستان فشار راولي چې په خپلې د پالیسۍ له سره کتنه وکړي، او دا ځکه چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د دومره شمېر کډوالو د سنبالولو لپاره هیڅ کومه ستراتیژي نه لري. په ورته وخت کې په پا پاکستان کې د یونیچر استازي میرمن نیل رایټ وویل چې ملګري ملتونه به د نړیوالو قوانینو په رڼا کې له 2012 میلادي کال وروسته هم په پا پاکستان کې راجستر شوي افغانان د کډوالو په توګه وپیژني.
منګی لمن یو چې د پاکستان حکومت په همدغه راجستر شوی افغانان د کډوالو په توګه وپیژني. بلوریتا په داسې حال کې چې د نړیوالو ځواکونو د شمیر کمیدو لا د مخه په افغانستان کې نامنه یو تزمینه برابر کړي، د افغان کډوالو ستنول به دغه هیواد لا زیات بي ثبات کړي.
لا بلورې په افغانستان کې دغه کډوالو د مشکولو په اړه هم زیاتې ستونزې موجودې دي. د ازادې راډیو د پښتنې په اړه چې پاکستان د کډوالو باسي، آیا افغانستان د جذب وړتیا لري؟ د کډوالو چارو وزارت وایند کوم څرګند ځواب ورنه کړ. خو د برېټانیا د کابینې یوې پخوانی وزیر میرمن بارونس اموس چې اوس د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشره ده، د روان کال په سر کې ویلو چې د کابل په یو کمپ کې د راستنه شو افغان کډوالو د حالت په لیدو سره کافي وېرېدلې وه. له 2002 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو د رضاکارانه پروګرام لاندې 3.5 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو په وروستیو کلونو کې د کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر ټکنه شوی. دا هم ویل کېږي چې په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو او د امکاناتو د نه موجودیت له کبله یو شمېر هغه کډوال چې له 2002 میلادي کال وروسته ستانه شوي وو بیرته پاکستان ته تللی دي.
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لږه شپه مخکې مې د ریاستی امور او د قبایلي چارو وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله سره په دې اړه باندې خبرې وکړې چې آیا د پاکستان د حکومت او د دې د وزارت دا فیصله حتمی ده چې افغان کډوال به د روان کال د دسمبر د 1 نیټې نه پس د دغه هیواد نه وباسي. نو هغه وایي
زمونږ د ټولې کابینې په 2010 کې هغه وخت کې په خپله وزیر نه وم، سیفران په 2010 کې دا فیصله شوې وه چې په 1 دسمبر په 2012 کې به هغه افغان مهاجر واپس رضاکارانه تور باندې ځي کوم چې دلته 13 کاله نه دي. نو دا زما ذاتي فیصله نه ده، دا د کابینې فیصله ده، خو زموږ وزارت د هغې دپاره سیستم به جوړوي او د هغې د تلو د هغې د
نو شوکت الله صاحب، افغان کډوال په پاکستان کې په قانوني توګه باندې دغلته اوسېږي، نو دا دومره زیاته غټه مقدار چې 3 میلیون خلک یادېږي، نو دا به داسې په 100 میاشتو کې څنګه وستې شي؟
زمون سره رجسٹرڈ کسان چې دي تقریبا 1.3 یا 1.1 میلیون خلک دي. باقی چې څوک هم دلته اوسېږي هغه غیر قانوني اوسېږي، او هغې دوی ته مونږ مطلب انلیګل امیګرنټس ورته وو کوم چې په صوبو باندې منحصر ده چې هغوی څنګه ډیل کوي. زمون سره رجسٹرڈ کسان چې دي 1.57 میلیون فوشا رجسٹرڈ کسان دي، کوم چې نادرا کې ریکارډ لري او کوم چې مختلف ځایونو کې اوسېږي او مونږ ته معلوم دي.
نو د 1962 د مهاجرت یا د امیګریشن د قانون تر مخه دغه افغان مهاجرین په پاکستان کې اوسېدي شي، نو که دغه اکستنشن دغه ډیټ ختم شي، نو تاسو داسې دا ټول رانیوي شي، داسې لیګل شي؟
موږ د تاسو د 1952 جنیوا کنوینشن حواله ورکوې، د هغې مونږ سیګنیچري داسې نیو چې هغې کې مونږ داسې دا کړی دی چې فالو کوو. هغه شی مونږ سره نه دی. مونږ په خپل سیستم کې 1.5 لک خلک 1.5 کاله ساتل، دا ډېره ګرانه خبره ده. خو کار ده چې د خپل وطن هغه ځای وطن آباد شوی دی، دا خلک ورشي، دا خلک یې نور هم آباد کړي، دا هغه ځای مټي شي، دا هغه ځای کار وکړي هلته وطن آباد کړي. زما خپل رای دا ده چې خپلې خاورې ته کېدی مولته به دی ښه ترقي په خپله مو کړي او خاورې ته به هم ترقي ورکړي.
نو انجینر صاحب، چې دا فیصله قطعي ده
تر دې ساعته پورې دا د پاکستان د کابینې فیصله شته چې دوی به د 1 دسمبر 2012 نه پس دوی به غیر قانوني ټاکلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ورځو د خبرونې په دې برخه کې بلوچستان ته د دغه سبي کې په دوه جلا جلا پیښو کې دوه لور بچارواکو کې یو وجل شوی او یو تختول شوی دی. د دغه دواړو پیښو تفصیل نیاز موسی خیل لکه.
د ضلع واشک د لیویزو مصر رسالدار عبدالغنی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ناصرګنده موټرسایکل سپرو کسانو د بسیمې تحصیل د خوراک محکمې تحصیلدار عبدالقادر هغه وخت په ډزو ووژلو کله چې نوموړی په یو دکان کې ناست و. پرون د یکشنبه یا اتوار په ماښام نږدې 15 بجې دی په بازار کې په یو دکان کې ناست و چې پر موټرسایکل سپاره ناصرګند کسانو پر د ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړي ځای پر ځای سا ورکړه. معلومه نه ده چې دا کار به چا کړی وي، ولې چې د ده د وارثانو په وینا د ده له هیچا سره خاندانی دښمني یا څه بله لانجه نسته. دی د خوراک په محکمې کې تحصیلدار و. د لیویزو مصر زیاتوي نه ده معلومه سوې چې د عبدالقادر د وژنې تر شا به د چا لاس او څه مقاصد وي. د پیښې FIR مو د ناصرګنده کسانو ضد درج کړی او د پیښې په لړ کې مو نورې پلټنې پر مخ بیولې، خو دم ګړی څه خاص لاسته نه دی راغلی. هلته له کوټې سره سیرمه د مستونګ په ضلع کې د لیویزو په وینا د تېرې یکشنبه په ماښام ناصرګنده کسانو د بولان میډیکل کالج کوټې ایسوسیټ پروفیسر ډاکټر دین محمد د غنجا ډورې له سیمې تښتولی. د مستونګ د لیویز کنټرول مصر محمد اشرف په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل دی له کوټې د مستونګ پر لور را روانو. په مستونګ کې د ده کور دی. د غنچا ډورې له سیمې لومړی د ده ګاډۍ موږ ته ترلاسه سوه. له هغه وروسته زموږ لوړ رتبه چارواکیو د ګاډۍ ځای ته ورغلل او هلته یې لومړنۍ پلټنې وکړې. له لومړنۍ پلټنو دا معلومه سوه چې دی له درکه سوی او ناصرګنده تښتونکو له ځان سره وړی. لیویزو زیاته کړې دوی د پیښې په پلټنې بوختې او لا هم نه ده معلومه سوې چې ډاکټر دین محمد به چا د څه مقصد لپاره تښتولی وي. هلته بلوچ ډاکټر فورم د ډاکټر دین محمد د تښتونې ضد نن د کوټې په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د کاربندیز اعلان کړی. تر دې دمه کومې ډلې په واشک کې د تحصیلدار عبدالقادر د وژنې او په مستون کې د ډاکټر دین محمد د تښتونې پړه په غاړه نه ده اخیستې. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو ورزو هم دغه شان یو بل پیخه د پبنو کې رامنځته شوې ده او پبنو کې دوه پولیس والا په نخښه شوې دي. زمونږ همکار پیدا تفصیل لري.
د پولیسو په وینا تیره شپه قریبا 9 بجې دوه نامعلومه موټر سایکل سپارو د بنو خار ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال په ګیټ باندې ډیوټي ورکوونکي پولیس والاو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو کانسټیبل رومان خان په موقع باندې ووژلو او دویم کانسټیبل سمیع الله ژوبل شو. پولیس وایي چې دغه نامعلومه وسلوال چې په موټر سایکل باندې سپاره وو د موقع نه په تیښته کې بریالي شول، خو ولې پولیسو د ښار دننه او بهر د وتو لارو باندې ناکې اچولې دي. د ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال ذرایع تر مخه ژوبل شوی پولیس والا درملنه روانه دی چې د خطرې څخه بهر دی. د پیښې په اړه د بنو پولیسو مشر ډی پی او وقار احمد مشال ریډیو ته وایي
تقریبا 9 بجې دا وقوع شوې ده. دا زموږ د ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال دی. د هغې په لکه مین ګیټ باندې او کیولټي کې زموږ د پولیس ډیوټي وي. هغې ته موږ ګارد وایو کنه 1 4 1 6 کسان پکې. نو هغې چې کله ډیوټي کوله د مین ګیټ باندې هغه وخت کې رومان کانسټیبل موجود و. په کسان د موټرسایکل باندې فایرنګ ته وکړو. نو کانسټیبل شهید ته پکې یو کانسټیبل پکې سم الله زخمي دی. 50 زخمي دغه ټیک دی. نو ناکې لګولې دي سر چپریشن په ټول ایریا کې شروع دی.
یو عینی شاهد محمد خان چې په موقع باندې موجود وو د پیښې حال مشال ریډیو ته داسې راکوي. د یادونې دا چې څو ورځې وړاندې هم په بنو ښار کې دننه د پولیسو پرتانه باندې دوه ځانمرګو برید کوونکو برید کړی و. په دغه پیښه کې درې پولیس والا ژوبل شوي ول او دواړه ځانمرګي برید کوونکي هم وژلي شوي ول او تر 3 ساعتونو پورې د پولیسو او برید کوونکو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د پولیسو تانې ودانۍ ته هم کافي زیان وراوړېدلی و. د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان پر غاړه پړه اخستې وه او د تیرې شپې پړه تحریک طالبان پاکستان بنو ترجمان کاری سرفراز په غړه اخستې ده.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو کو پښتو لوستای شي نو مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شي. ورته د خبرونه بلې راپور ته د افغانستان په پروان ولایت کې د وسلوالو لخوا د یوې خزي د خلکو په مخ کې د وجن نه پس د یاد ولایت یو شمیر خزي د ویری نورو ولایتونو ته کړي کوي. نور تفصیل له کابل زمونږ همکار ناجیا سابیره کوي.
په پروان کې د مدني ټولنې استازي او خزینه فعالین وایي چې په دې ورسېو کې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د وی خزي له صحرایي محاکمه کې د ورسره نورې کورنۍ او خزي د تاړې شوې چې خپل سیمې پریږدي او ګاونډي ولایتونو ته پناه یوسي. په پروان کې د مدني ټولنې یوې غړي چې خپلې هم د امنیتي ملحوظاتو له ویرې د نوم له خپرولو ډډه وکړه وویل چې ورته پیښې د خزو په منځ کې ویره زیاتوي. هغې دا وکړه چې خزو ته د رنګه ګواښونو تر شا طالبان او پاکستان
واقعاً چې دا د اندېښنې وړ ده. خزی مسؤلیت نه لري. کله چې یو خزه غواړي په یو سیمه کې خپل مسؤلیت او کار ته دوام ورکړي له امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي، د دوی مخه نیول کیږي.
د اغلی سوبرنګ په وینا په دې ورستیو کې خزو ته د ګواښونو له زیاتېدو سره د هغوی د مسؤلیت لپاره یوه ټولنه هم جوړه شوې. د هغې په وینا چې په دې ټولنه کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون، پارلمان او د ځینو مدني ټولنو کسان غړیتوب لري او د هغو کسانو د ستونزو د هواري لارې چارې لټوي چې د خپل کار او یا هم فعالیت په دوران کې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کیږي. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا په مجموعي ډول د افغانستان په نامنیو او په خاصه توګه ښځو ته د ستونزو په جوړولو کې د وسلوالو مخالفینو لاس بولي.
طالبان د افغانستان د نارامۍ ته برخه کې ډېر دي مسؤول دي او دوی په ټوله قتل عام او جنایاتو کې دوی شریک دي. طالبان تروریستي شبکه حقانی او القاعده دوی ټول په پاکستان کې دي. تاته دوی نشي کولی چې هلته هلته دوی مراکز ولري، اصلي مراکز ولري. نو دغه عامل چې دوی ترسره کوي دغه وحشت او دهشت دا کارونه دي چې د دوی ډېر غټ تاریخ وي او دوی بل هېڅ لاره نه لري. نو هغه اسانه اهداف لکه یو ښځه د چرای یو مظلوم او بې ګناه ښځه
لبلی خود. افغانستان د خزو د ټولنې مشرف فتنه ګیلانی وای خزو ته د امنیتي ګواښونو درمسته کېدو پړه یوازې پر وسلوالو طالبانو نشو اچولی. هغې پرته له دې چې جزئیات ورکړي وویل چې بېلابېلې نورې ډلې هم شته چې خزو ته ستونزې جوړوي. چارواکي وایي په تېرو څو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ښځې د پوهې، روغتیا، سیاست او اقتصاد په ګډون په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د امنیت، د انتقال او د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پروسې سره سم د ښځو د ستونزې د لا ډېرې دو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خو د ښځو د حقونو فعالینې او د مدني ټولنې یو شمېر استازي وایي که چېرې د ښځو حقونو ته خاصه پاملرنه ونه شي نو د ښځو د حقونو په برخه کې به تېرې لاسته راوړنې هم له خطر سره مخامخ شي.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
اوریدونکو د نن په خبرونو کې به نجیب عامر دغه بندر تاسو لپاره برابروي نو هغه سره بیا په دې کې برخه واخلئ. دولس نیمې بجې کېدونکي دی ورزو ملیح امیرزاده ته خبرونه تیور.
افغانستان پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په پوله د بریدونو دوام د دوی ترمنځ سلوکات باندې منفی اثرات غورځولی شي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي. د پاکستان د قبایلي او ریاستي چارو وفاقي وزیر وای په هیواد کې میشت افغان کډوالو د واپس ستنېدلو لپاره 1 دسمبر حتمی نیټه ده. د قبایلي سیمو لپاره د صحت د محکمې ډایرکټر وای په جنوبي او شمالي وزیرستان کې ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ نه د بچ کېدلو د ساسکو ورکولو لپاره وسوالو طالبانو سره د انتظامي خبرې اترې روانې دي. په بنو کې ناڅرګنده وسوالو په اسپتال کې ډیوټي ترسره کوونکي پولیس باندې برید کې یو پولیس والا وژلې دی او یو بل یې ژوبل کړی. بلخوا په بلوچستان کې ناڅرګنده وسوالو یو چارواکي وژلې او یو بل نامعلومه کسانو تښتولی دی. په افغانستان کې یو پولیس والا دریو بهرنیو اهلکارو باندې ډزې کړي دي. په واشنگتن کې نړیوال ایډز کانفرنس شروع شوی دی. امریکا وایي د شام هر هغه چارواکي به محاکمه کوي چې د هیواد د کیمیایي وسلې په ایله کولو او یا په استعمال کې ککړ وي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیزمو د ملیحا امیر زاده نو اوریدو. اوس فردو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینې اداریو سرلیکونو کې سره غلې دي. احمد الله د اسلام آباد نه دا رپورټ را لګړي.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو د وزیر اعظم بیان او اورګزی ایجنسی کې د سکیورټی فورسز بمباری په خپلو سر خبرونو کې راخستې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او ډان او اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپریس او جنگ په خپلو سرخیانو کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خلیل کې چې آئین کې لیکل شوی دی چې د ملک منتخب غړي به ریاستي امور چلولی شي او حکومت د عدالتونو په ازادۍ پوره یقین لري او د آئین تر لاندې د ټولو ادارو د حدودو تعین شوی دی او موږ د آئین مطابق حکومت چلوو. ورسپانې مشرق اواج په خپل سرخیانو کې لیکي چې د اورګزی ایجنسی په ډبوري سیمه کې د سکیورټی فورسز لخوا شوی شیلنګ کې 44 شرخوخي مړ شوی دي او د شرخوخو شپک پټنځایونه هم ورلته باکړی دي. ورسپانې جنگ په خپل اداري کې لیکي چې ملک کې د روانه ترهګرۍ بدامنۍ هدفي وجنو او لاقانونیت لوجه د ملک هر وګړي په سخت تشويش کې دي. ورسپانې لیکي چې پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف په 2001 کې په افغانستان کې د طالبانو په ضد جنگ کې د امریکای سره مرسته وکړه چې لوجه نن په قبایلي سیمو حالات دی زیات رسیدلی دي. خو چې کله موجوده حکومت په اقتدار کې راغله نو دوی وینا وا چې موږ به قبایلي سیمو کې د اپریشن په ځای د مذاکراتو نه کار اخلو او حکومت د دې بیان لوجه په هغه وخت کې د ترهګرۍ په واقعیاتو کې کمی راغله وو. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې ناټو لپاره سپلای اجازه ورکول وروسته یو واری بیا په ملک کې د ترهګرۍ په واقعیاتو کې اضافه وشوه او داسې ښکاري چې د دې پیښو تعلق د حکومت د پالیسو سره دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان له پکار دی چې افغانستان کې د امریکای د جنگ نه بیل کړی نو دا شان به نه صرف په قبایلی سیمو کې امن راشي بلکې ملک کې د ترهګرۍ په واقعیاتو کې به هم کمی وشي. ورسپانه آج په خپل ادارې کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هغه بیان راخسته دی چې وایي پاکستانی سیاستدانانو د تاریخ نه زده کړه کړې ده او ټولې قومي معاملې به په شریکه سره هواروي. د وزیر اعظم په خبره د اولس خوشحالي او سوکالي او د ملک ترقی د جمهوري نظام سره تړلې ده او د دې نه بغیر بل لار نشته. ادارې وایي چې د وزیر اعظم د خبرو نه انکار نشته خو موجوده حالاتو کې دا خبر یو لوی خوشفهمی ښکاری ځکه چې موږ د پاکستان دوه ټوټې کېدو نه هیڅ سبق نه دی اخیستی او څنګه چې د صوبایي خودمختاری او په وسایلو د حق نه لرلو په وجه بنگلاديش زمنګ نه بیل شو دغه لوبه اوس بلوچستان کې روانه ده. اداري وایي چې باید وزیر اعظم د دې خوشفهمی نه راوځي او د مسلو د حل لپاره عملی ګامونه پورته کړي او دغه لړکی په سنجیدګۍ سره ټولو سیاسي مشرانو سره خبرې وکړي نو دې سره به په ملک کې د حقيقي امن لار هوار شي. ورسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور ضلع انتظامی د روزي شروع کېدو نه وړاندې اعلان کړی وو چې ارزان بازارونه به لګولې شي چې غریبو خلکو ته اسانتیا ورکړي. خو نن درېمه روزه ده او بدقسمتۍ سره تر اوسه یو ارزان بازار هم نه دی لګولې شوی. ورسپانه لیکي چې دا د ضلع انتظامی کوتاهي ده چې تر اوسه یو ارزان بازار هم ونه لګو او متعلقه محکمو له پکار دي چې دا معلومه کړي چې د تاخیر اصل وجوهات څه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له دا سوچ پکار دی چې قسمه بد انتظامی لوجه د اولس په نظر کې صوبایي حکومت بدنامیږي. نو امید دی چې صوبایي حکومت بعد ضلع انتظامی په ضد ګامونه پورته کړي او د غفلت کې ککړ کسانو ته سزا ورکړي.
د یوروېشیا سړینیز ادارې لخوا خپور شوی راپور کې ویل شوی چې افغان شخړه سمره خپل اخیری پړاو ته نږدې کیږي. نو د ځان سره د چا لپاره یو شمیر لنګونی او د چا لپاره د ګټې موقع براوړي، خو دغه دواړه کیفیتونه به د دې لپاره وي چې څنګه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سولې پروژه په صحیح توګه مخ په وړاندې لاړه شي. او دا ځل د افغانستان لپاره د پاکستان تګلاره هم په دې مشتمله ده چې په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ او تفاهم مرسته وکړي. لیکوال عبدالباسط په دې مقاله کې زیاتوي چې په تیره یو لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د راپرځولو لپاره په امنیتي کړنو مبنی تګلارې څه خاص لاسته راوړنې نه دي کړي. که څه هم تر 2014 کال پورې به دغه هیواد د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، خو د دې د کامیابۍ هیڅ پته نه لګي چې آیا افغان ځواکونه به په دغه هیواد کې روان یاغیتوب راوپرځوي او کنه. مقاله زیاتوي چې د افغان شخړې د خاتمې خبره په دې دوه بنیادی اصولو مبنی وه چې د امنیت چارې به افغان ځواکونو ته وسپارل شي او په دغه هیواد کې د تفاهم لار خپل کړی شي، او د دغو دواړو پروژو له وجې د افغانستان راتلونکي په پرمنه ډګر تک کولای شي. خو د مقالې لیکونکي عبدالباسط په دې نظر دی چې د افغان شخړې اخیری پړاو څومره څومره رانږدې کیږي، په دغو دواړو تګلارو کې کامیابی نه ده ترلاسه شوې، او د دې وجه دا ده چې په کابل کې په سیاسي توګه پیاوړی حکومت نشته، او بل دا چې دغه حکومت د درغلیو لاره تر دې دمه نه ده نیولې. بلخوا ورسپاڼه نیویورک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د خالی په ورځ د اورګزو قبایلي سیمې په سپینټل کې د یو ځایي وسلوال کمانډر مولا نبی په مرکز ځانمرګي برید د وسلوالو طالبانو د بیلابیلو ډلو د اختلافاتو نتیجه وه. ورسپاڼه نیویورک ټایمز د یو ځایي چارواکي خوشحال خان د خولې وایي چې ځان وجون کې د چاودیدونکو توکو نه ډک ګاډۍ د دغه وسلوال کمانډر چې حکومت سره ملګری شوی دی مرکز خوا ته راوستو او وایي لوځولو، او زیاتوي چې دا د دوو ترهګرو ډلو د اختلافاتو وجه وه. دغه چارواکي دا هم وویل چې شک کیږي چې د دې ځانمرګي برید په شابه په سیمه کې د یو بل وسلوال کمانډر مولا طوفان لاس وي، خو د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان لیدی چې دا برید دوی تر سره کړی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږې ورو یو بل نړیوالې موضوع ته، د شام په پلازمینه دمشق او دویم ستر خار هلب کې د دولتي او مخالفو ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله په زرګونو کسانو خپل کورونه پرېښودلې او ګاونډي هیوادونو ته کډه شوي. د فرانس خبري ایجنس د شام د رواني وضع په اړه یو راپور خپور کړی چې تفصیلي د حمید مومن ناورو.
پر اسه حل کې چې د سوریې په پلازمینه دمشق او دغه هیواد په دویم ستر خار حلب کې جګړه سخته شوه، دولتي ځواکونو د دمشق په هغو ناحیو چې د پاسون کونکو تر کنټرول لاندې دي د هلیکوپټرونو په وسیله حمله کړې. د فرانسې د خبري اژانس د معلوماتو له مخې د سوریې د پوځ د سلور ملو قومانده چې په دې حمله کې ښکېل ده، د ولسمشر بشار الاسد د رور ماهر الاسد په لاس کې ده. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سر ادارې چې مرکز په لندن کې دی ویلي دی چې د حمله د دمشق په برزه ناحیه کې شوې چې له کابل د دې ناحیه زیات شمېر اوسېدونکو خپل کورونه پرېښودلې دي. خو د سوریه دولتي خبري اژانس بیا ویلي دی چې دولتي ځواکونو د دمشق یوه ناحیه له تروریستانو پاکه کړې. د سوریه حکومت خپل مخالفین د تروریستانو په نامه یادوي. د سوریه دولتي ټلویزیون د وژل شوو کسانو مړي وسلې او مخابراتي دزګاوي چې د خبر له مخې له پاسون کونکو ترلاسه شوې ښودلې دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې سازمان وایي چې دولتي ځواکونو د برزه په ناحیه په حمله کې له ټانکونو او سرهوالو موټرو کار اخیستی او پټنخو شتون کې په بامونو ځای پر ځای کړی دی. په ورته وخت کې د سوریه د دویم ستر خار حلب په ځینو ناحیو کې هم د دولتي ځواکونو او پاسون کونکو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. حلب نه یوازې دا چې د سوریه دویم ستر خار دی، بلکې د دغه هیواد مهم تجارتي مرکز هم دی چې له جمعې ورځې راهیسې پکې جګړه روانه ده. په دمشق او حلب کې دا جګړې په داسې حال کې روانې دي چې پاسون کونکو د شنبه په ورځ د ترکیې، اردن او عراق سره په پولو هم حمله پیل کړې، سو سرحدي لارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د بشر د حقوقو د سارنې د ادارې په وینا د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پاسون له پیل راهیسې له 1900 زیات کسان وژل شوي چې زیاتره ملکیان دي. په لک هاو نور کسان ترکیې، اردن، لبنان ته تښتېدلي، او روسي رپورټونه ښیي چې په 1300 ساعتونو کې له 1000 زیات کسان لبنان ته اوښتي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن وای د روان کال د سپتمبر د میاشتې تر پای به د هغو 23000 امریکایي عسکرو پاتې برخه افغانستان ووزي چې په 2009 کال کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د هیواد ته استول شوی و. د جنرال جان الن د دغو ځواکونو د جنرال جان الن د وینا په اړه باندې نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د هغو 23000 امریکایي عسکرو چې له پلان سره سم سکل افغانستان وزي تقریبا نیمایي له دې هیواده وتلی دي. جنرال جان الن له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د پاتې عسکرو ډیره برخه به د اګوست او د سپتمبر د میاشتې په پیل کې له افغانستان وزي. جان الن د هغو 23000 عسکرو په اړه خبرې کولې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې افغانستان ته استولي وو. اوباما هغه مهال افغانستان ته د نورو 3000 عسکرو د استولو امر کړی و چې د دغو عسکرو 3000 تیر کال افغانستان هوتل او ټاکل شوی 3000 د روان میلادي کال د سپتمبر د میاشتې تر پای افغانستان هوزي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان د خبرو په دوام له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو پر پلان ټینګار وکړ او ویویل چې افغان امریکایي او د ناتو ګډ ځواکونه به تر 2014 میلادي کال پورې پوځي ماموریتونو ته دوام ورکړي. جان الان دغه راز وویل چې د روان کال په دوبی کې به پوځي عملیات تر ډیره پر دې متمرکز وي چې وسلوال د کابل په ګډون له ګڼ میشتو سیمو څخه لرې وساتل شي. د هغه په وینا په دوبی کې به دغه راز هڅه وشي چې په ختیځ کې د ډیرو سیمو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. مخکې جنرال جان الن ویلي و چې هغو ستونزو او مشکلاتو ته چې افغانستان به په راتلونکي کې ورسره مخامخ وي باید په کمه سترګه ونه کتل شي، ځکه طالبان یو فعال دښمن او له پوځي توان څخه برخمن دي. د جان الن په وینا په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه به په تقریبا 2.5 کلونو کې په بشپړ ډول افغانستان نه ووځي، د جګړې ټغر به له دې هېواده ټول نه شي. تمه ده چې جنرال جان الن په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه له دندې لرې شي او په اروپا کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه په کار پیل وکړي.
اردوونکو، اوس د پاکستان یو کورنۍ موضوع ته ستاسو پام راګرځوو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ډیرو ننګونو نه تیر شو او پر روان وخت کې هم داسې ښکاري چې د دغه حالاتو مقابله به کوي. د دغه مقالې غټ ټکی له فرخندا وزیر نورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې آکر پټیل لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به په روانه اونۍ کې 55 کلن شي چې په ملک کې د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. د هند د وزیر اعظم منموهن سنگ غونتي زرداری هم د خپلې ملکی میډیا سره ډېرې لږې خبرې کړې دي. لیکوال وایي که څه هم د ولسمشر زرداری په اړه په مطبوعاتو کې اکثره لیکل راځي، خو د هغه لخوا د دغه خبرو ځوابونه ډېر کم ورکول کیږي. لیکوال د ولسمشر زرداری د زده کړو او تعلیم په اړه لیکي چې هغه هم د ډیرو هندي سیاستوالو په رنګ ډیګری خونې دي ترلاسه کړي، خو لکه د پاکستان او هندي حکومتي غړو او سیاستوالو غوندې د بهر ملکونو او بیا خاص کر د برتانی په تعلیمي ادارو کې داخلي کړي او خپل زده کړې په نیمه کې پریښودي دي. لیکوال آکر پټیل وایي د نهرو او ګاندي د کورنۍ غړو خپل تعلیم سرته نه دی رسولې. په تیرو 8 لسیزو کې د دغه کورنو دوه نسلونه تر سکول او زیات نه زیات تر کالج پورې تللي دي، خو نه په باقاعده توګه زده کړې کړي، نه ډیګری ترلاسه کړي او نه خپل تعلیم سرته رسولې دي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر زرداری ته نورو حکومتي واکدارانو زیات د چیلنجونو نه تیر شو چې پکې انارو د میموګیټ مسله، د ریمنډ ډیویس د کیس مخې ته راتلل، د ججانو بیا بحالي، ډرون بریدونه، د توانایي بحران په کابینه کې درغلی او د سپریم کورټ او حکومت ترمنځ روان شخړې شامل دي. لیکوال وایي ولسمشر زرداری د ډیرو سختو حالاتو تیر شوی دی، نو ځکه داسې نه ښکاري چې هغه به په اسانه واک پرېږدي، بلکې داسې ښکاري چې هغه به د دغه حالاتو مقابله کوي.
اوریدونکو، په پاکستان کې پاتې کیږو. اف پی خبر ایجنسی په یو مقاله کې لیکي د پاکستان حکومت هغه ځمکه فیصله کول غواړي چې پر د القاعده مشر اسامه بن لادن اوسېدلو. ایجنسی لیکي د دې لپاره حکومت په ورځپاڼو کې اشتهارونه ورکړي دي او د کوم قسمه اعتراضات غوښتنه کړې ده. د مقاله مهم ټکی د ملیحه امیرزاده نورو.
ای ایف پی خبری ایجنسی ټکی په پاکستان کې یو چارواکي د تیرې جمعې په ورځ ویلي حکومت یې هغه ځمکه قبضه کول غواړي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن پرې د خپل ژوند اخیری ورځې تیرې کړې وي. ایجنسی لیکي په مئی 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وژل کېدلو وروسته په سلګونو کسان د بن لادن کور لیدلو لپاره ورغلي وو چې انتظامیې په فروری کې په دې یره تباه کړ چې د القاعده پلویانو لپاره زیارت جوړ نه شي. د ایجنسی په خبره په خیبر پښتونخوا کې چارواکو په ورځپاڼو کې نوټیس ورکړی دي چې پکې د حکومت لخوا د غزمکه د قبضه کولو په اړه د اعتراضاتو غوښتنه شوې ده. ای ایف پی لیکي په سمدستي ډول دانه د معلومه چې په اپټاباد کې د غزمکه سره حکومت څه کول غواړي. په اپټاباد کې د ګټې یا د ریوینیو د څنګ یو چارواکي محمد مشتاق ای ایف پی خبری ایجنس ته ویلي په ورځپاڼو کې دغه اعلان خپور شوی چې د کوم قسمه اعتراضاتو لپاره دي. د مالیې ضلع چارواکي یا ډیسټریکټ ریوینیو آفیسر سره په 15 ورځو کې دننه رابطه وشي او که چیرې کوم اعتراض مخې ته رانشي نو دغه ملکیت به د حکومت په نوم شي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې امریکایي ځواکونو اسامه د وژلو وروسته د هغه مړې سیند ته وسپارلو چې قبر یې چېرته د هغه د منونکو لپاره د یادګار نښه جوړه نه شي. د یاد چارواکي په خبره د غزمکه د محمد ارشد په نامه یو کس اخیستې وه چې په 2011 کال کې د اسامه پر ضد کاروایی کې د هغه سره ووژل شو. ایجنسی لیکي د بن لادن یوې مېرمنې پلټونکو ته د چاپې وروسته ویلي چې د خپل خاوند سره یې د 2016 کال راهیسې دغلته ژوند تېرو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اور دن کو دا خبرونی پا دی برخ کی وجو دا خبر قبائلی سیمی وڑو کے خستا د غرونو منځ کې خار لنډی کوتل ته د لنډی کوتل دکانداران او ځایي اوسیدونکي خوشاله دي چې دغلته سړک جوړ شو او اوس د دوی یو شمیر ستونزې به هواری شي. زموږ همکار پی دا رپورټ لري.
د خیبر جنسی خلک وای چې په لنډی کوتل بازار کې د سرکونو په جوړولو خوشاله دي. دوی وای چې دا د خیبر درې په لوی لاره یو تاریخي بازار دی چې د پیښور او تورخم ترمنځ پرې خلک تګ راتګ کوي او افغانستان سره پرې په لویه کچه تجارت کیږي او د ناټو ځواکونو دپاره د رسد سامانونه هم له دې لارې وړل کیږي. دوی وای چې د دې بازار سرکونه له دې مخکې کنډې کپرې وو او هر وخت به پرې ټرافیک جام و. خوس دغه ستونزه لری شوې ده. په دې بازار کې د سرکونو په جوړولو د خیبر سیمې خلک مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریکوي.
اجی ادم خان، اول غړ تکلیف تیر شوم غباری کړه ته روړې او تار کو د یو شی د بسی د ډیر شیو کړه اوس ډیر خستا کار شو ډیر خوره کار شو.
زما تاجودین نوم دی، دغه ټیکسی موټر چلو ما ډرایور یم او بالکل مونږ ته غړ تکلیف دی واجب باندې او چې مونږه سرک بالکل په بازار کې نو
دومره फायदा وکړه چې خپل په خو سړای نشو تلای مونږ په یو غنټه کې دی پټلای نه دلته را رسیدو او سترګو پړه کې راش الا د وسور کچ ټول سرکونه دغه سره جوړ کا او خستا ډیر سکون شو مونږ ته دا بالکل خوشحالي دا جوړ شو کړ.
نوم می سلیمان، دا کباب دکان کړای دی. بس خدای باغره هم کو چې سرک جوړ شو صفاس ور شو بازار هم خسته شو مونږ هم ډیر خوشاله شو ولا دومره خوشاله شو لکه خپل کور جوړ شو.
په لنډی کوتل بازار کې د دوایې یو دکاندار سید ولی وای چې په دې بازار کې خو سرکونه جوړ شول خو د ګندو بو د نالیو د پخېدو او د صفایي بندوبست هم په کار دی.
سرکونه خو جوړ شو په کار اجدا نالی او دا صفایي خیال مو ساتي او دام جوړ شي زر زر جوړ شي او شدا جوړ نشي موږ ته ډیر تکلیف دی او سرکونه مون ټول خراب خراب شي وشي چې په خې جوړ کړي دا وبو کوم بارانه وبي چې دا وزي سیړتا.
پلند کوتل بازار کې د سرکونو سره سره د نالیو د پخولو او صفایي په حق لمو چې کله په دې سیمه کې د تعمیراتي کارونو محکمې یا سین ډبلیو د سرکونو انسپکټر ملک میر سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا خو خواوشا د دوه کالو منصوبه ده او د دغه بازار ټول نالی به هم پکې پخولې شي او اوبه به هم وستلې شي او موږ لګیا یو د دې لپاره په بیلا بیلو کوڅو کې د سیمټو لولوی پایپونه لګوو. د خیبر سیمې خلک غوښتنه کوي چې د دوی په بازارونو کې دی لا نور ترقیاتی کارونه وکړی شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ساتنې او خیر خیګړې لپاره کارکونکو صوبایي کمیسیون وای د نورو دولتي او نادولتي ادارو په مرسته به دوی د خراب او امنیتي حالاتو طبيعي ناورینونو ځپل شو ماشومانو ساتنه باوري کوي. په دې ترڅ کې په پیښور کې یو لوی غونډه هم شوې ده چې حال یې شبیر جام راکوي.
دا ترهګری ښکار شوي سیمو یا قدرتي افتونو ځپل سیمو کې د ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره په پیښور کې یو پروګرام شو چې د صوبایي چایلډ پروټیکشن کمیشن یا ماشومانو د تحفظ لپاره صوبایي کمیشن ادارې د سور لاندې وشو. دغه پروګرام کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو د ښېګړې او د حقونو د تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیمونو علاوه یو شمېر صوبایي ادارو غړو هم ګډون وکړو او دوی په دې خبره زور راوړو چې کومو سیمو کې قدرتي افتونه لکه سیلابونه راغلي دي هغه سیمې د ترهګرۍ ښکار دي نو باید چې حکومت او غیر سرکاري تنظیمونه په دغه سیمو کې د ماشومانو تحفظ په بیړني بنیادونو باندې وکړي. د ماشومانو د ښېګړې لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم سیو د چلډرن یو غړي الطاف مشال لیډو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو تحفظ لپاره قانون خو جوړ کړی شوی دی ولې نه خو دا صحیح عملي کیږي او نه د دې نه خلک خبر دي.
لا د ماشوم حواله سره د دې پوره امپلیمنټیشن شو تر ګراس روټ لیول پورې نه خو مختلف حواله سره ایکسپلایټیشن کیږي سیکشل ابیوز کی گی، فزیکل ابیوز اثر کی گی، مینٹلی اور سائیکولوجیکل ٹارچر کی گی، اور اگر تخپل یو قانون و دنے مال جرا زما تحفظ ہشتا یا ما سردا یا قسم حق وائلیٹ کی گی مدری سو پروز شر بچا چاہتا زما اویئرنس زیاد ضرورت ہے اور قانون خوش تو پورا امپلیمنٹیشن لاگی نشتے دے
ہم دا تنظیم سرا کار کون کی د نفسیات و ماہر بشرا عالم مشال لیڈو تو ویل چک مسیمو کی افتون راشی یا د ترہ گرخ کار شی ردغ سیمو ماجومان د ډیر وخه پورې د ذهنی د بوخ کار وی او بلابل بیمارو کار کیږي
دا کم حالت آیا کاغه سیلاب ولا موږ خبر کو کده طالبان ولا موږ ټایم یادو یا که اوس سیدا کم دلته په باڑا سایت ته کم حالت روان دی لو ډیر زت ماجومان چې دغه منټلی سټرس کی دی جس هغه یره پاکستان دی اوس جڑا د پکی نو هغه اوس پوری هغه ورسره علاج کم خو هغه یره هغه دغه دغه په ذهن کې داسې ناس ته چې هغه ډیر زیات هغه باندې اثر شوی دی
ولی هم په دې خلا دا ماجومان د تحفظ د دغه کمیشن صوبایي ادارې چې دغه قانون عملی کوونکو ذمہ وار اداره هم ده یوه مشره نویدا ناز مشال لیډ تو ویل چې نه یوازې دوی بلکې دوی سره په دې لړکی ټول متعلقه سرکاري ادارې یعنی پی ڈی ایم ای پولیس صحت او دغرنګ تعلیم محکمې نه علاوه پوره پوره مرسته کوي او ډېر ژر به دوی دغه پروګرام د صوبې نورو برخو ته اوزوي او ټول خلق به ترې خبر شي
اوس چې کومه خبره اتر رواني په 2010 کې فلډ ډېر زیات تباہی مچاو کړی و نو هغه لحاظ سره موږ پهل نه مطلب غوړو چې موږ پریپیرډ یو مینټلی هم کې پی کے حوالے سره موږ خبرانو دومره زیات شهور نشته ماشومان حوالے سره چې اوس فل حال په 8 ډیسټریکټس کې زموږ منگا یونٹس سے دینا آغا کر کے ان شاء اللہ نیئر فیوچر کے بعد ہم دا ٹول ڈسٹرکٹ سے بدا سیز ایکسٹینڈ کی گی اغل دا کے وکار کی گی
یادوانا ورلا چیدہ پروگرام کی گڑن کون کی مشران غختن اکڑا چی خیبر پختنخوا او قبائلی سمو کی دا خراب حالات او غربت لوجی نماشمان ستون جڑیر دی او دوی تا دی پا بیڑانی بنیادی روبان پاملرن اکڑی شی چی دوی کامیاب راتون کی باور اکڑی شی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخاور
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15,580 او 15,580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي
اوریدونکو د شعر یو مصره ده وی پردې مزدور سحر وختي پاسي او په شوګیرو مین او د پاتشي دغه سحر وختي پاسیدون کی مزدوران د روجي په میاش کې سه احساس کوي څنګه وخت روي په پیښور کې زمونږ همکار اسرارتل د دوی ترڅنګ ناشته او د دوی نه د دې د حال پختلې ده
د روجي د میاشتې درا تک سره په خبر کې د ټاټکی مزدوران په سخت ګرمۍ کې هم خپل مزدوري کوي دوی وایي چې په روجي کې هر څومره مزدوري ګران وي ولې د دوی مجبوري ده یو تن په سړک کې کار کوونکې د خپل ځان او روجي حال داسې بیانوي
زما اسف جان نیم دي 400 دي روجي خپل هم نه اداره بس مجبوري ده سبب کې څنګه یې ولې نه درې نیم سو روپیا راکړي وو وجونه یوې بجې پورې کوم روجي هم خدا و دا
د وزیر آباد یو مزدور وایي چې روزګارونه او مزدورۍ خرابې شوي خو د خدای فضل دی چې روژه ماتې له څه ناڅه وشي دوی زیاتوي
زمانم دی سلیم خان وزیر بار سره پاتې کیږي روژه خو خدیری گی الحمدلله بس دا چې روزګارونه تقریبا د روژه وجه خو نه تقریبا د درې میاشتې شي کمپلیټلی چې روزګار خراب شوی دی او روژه خو ګرمي هو دا بالکل خو دا چې انسان د الله تعالی غو توفیق ورکړي د نیولو هغه خو روژه کې موږ صرف دا خپل یو دا ټارګټ ساتلی وي چې صرف هغه د چا خبر هغه اچار مور شي او دغه پیسې برابر شي بس موږ خپل داسې روټین برابر کړی چې کور ته روان دي دا خو ژوند دی کله ډیر او کله هغه خو بس دا چې روزګار خراب شوی دی
پیښور ته د 400 نه راغلی یو مزدور د روجي او خپل مزدوري حال داسې بیانوي
لمانو سید شاه د 400 نه دلته پر ریپورت پات باندې دا کار کوو دا ټایلونه پی لګو دا کانی لګو یاره بس الله تعالی همت راکړی لګیا یو هغه هن خو ته تند بکړی را دیاتره ای 300 روپیا راکې یاره بس الیان پر روان دي نو ته کی یو هو بس خو نو روشه مجبوری ده بالکل
پیښور کې په سلګونو مزدوران دا وخت په مزدورۍ کې بوخت دي او په سخته ګرمۍ کې خپله خواري کوي دوی وایي چې موږ مایوس نه یو خدای موږ ته د مزدورۍ توان راکړی دی اسرارتل مشال ریډیو پیښور
په یو حالت کې هم مایوسه کېدل نه دي په کار مایوسي ګناه ده او د دغه ګنانه ځان بچ کول ډیر ضروری دي. ورزو یو بل راپور تھا زمونږ په ټولنه کې خلک منتونه او نظرانې ورکوي چې کدا ارمان می پوره شو کدا دعا می قبول شو نو تور چیلی با فلان کی بابا لبی ازم یا تور چرګ بالا لوم یا غټی ورجی به پخوم. دغه زمونږ د کلتور یو حصہ ده، یو برخه ده. په جلال آباد کې زمونږ همکار باز محمد عابد د کلتور دغه برخه ته کتنه کړی ده او دا رپورټ برابر کړی.
نظر یا نظرانه په پښتني ټولنه کې داسې یو دود دی چې له پخوا څخه رواج لري او اوس یې هم پښتني میرمنې پالي. د پښتنو په ډیرو سیمو کې د یو ارمان د پوره کېدو او یا هم د یو ناروغ د روغتیا په خاطر د کورنۍ یو تن په ځان نظر مني او د ارمان د پوره کېدو په خاطر خپلوان او ګاونډیان راټولوي او هغه منل شوی نظر په ګډه سره خوري. دا نظر په ځینو ځایونو کې لغه ډوریجو او شودو جوړیږي او په ځینو ځایونو کې پرې بیا سیرلی حلالوي او وینه یې د ناروغ ماشوم په خوته تویوي. د شمشاد په نامه د پاخه عمر یوه میرمن چې د حصار شاهي په کیم کې استاذه ده او په ډیرو نظرونو کې برخه لرلې مشال راډیو ته د نظر په اړه صدارنګ وویل.
نظر خو دسې یو دغه دی چې یو مریض پیدا شي په کور کې، هغه د کور غړي دسې یو دغه کوي چې دا په هره طریقه چې خدای ښه کړي کنه که ډاکټر ته بوزي هغه ورته دوا ورکړي او هغه ورباندې دسې مثبت تاثیر ونه کړي نو بیا وایي چې د هرې لارې نه چې خدای اوس دا ښه کړي. نو د قرآن شریف ټکي یا هغه ختم کړي یا ورباندې تلاوت کړي کنه نو بیا وایي چې خدایه دغه خیرات ستا په نوم باندې ورکوم او ته دا مریض روغ کړي.
د افغانستان په ځینو ځایونو کې خزی راټولیږي او یو مشهور زیارت ته سره ځي، اول ته په ګډه سره منل شوی نظر خوري. نوموړې میرمن چې څه وخت یې په مزار شریف کې تیر کړی وایي چې هلته ښځې زیارتونو ته نظرونه ور وړي.
زه خپله عمر مې ټول مزار شریف کې تیر کړی دی، شاهي اولیا کې چې به مې لیدل نو خلک به راتلل په خونه به ور باندې اچول، هغې کې یو دیګ و، هغه دیګ کې به پیسې اچولې. د ډېرې لورو منطقو نه به هلته ډېر زیات زیارتونه دي، بس داسې لیدلي مې دي. دا هم نظر چې خدایه ما البته داسې به وایي چې دغه زنګو مې واچوله ماته یو ماشوم را.
یوه بله میرمن وایي کله چې هم نظر ومني نو بیا پرې خپلوان او ګاونډیان راټولوي، په ګډه سره نظر خوري او د ناروغ د روغې سټې دوا کوي.
اخر چهارشنبه ورځ کې مونږ نظر لرو د ماشومان لپاره، بیا ورپسې د بزرګ میاشته نظر کوم. ټول خلک همسایگان جمع کوم، هغه خوړه کېږي، شیر برنج دی، مالی دی، د سخي صاحب اوچه میوه دی، و رقم میوه اوچه، هغه نه چای سره کوم. د سرخانوار شاوخوا سای خپلوان راضی اخری دعا کوي راضی نظر اخلي، اغه میا پیسې اچي یا میوه اچي بناخي.
خو په افغانستان کې به ځنی هغه میرمنه چې لوړ تعلیمونه یې کړی د نظر په شمول په ډیرو شګمونو باور نه لري. له همدغه سیمیرمنو څخه یو هم د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذي پرشتان وری هم ده. نو موري د نظر په حق له مشال راډیو ته وویل.
په مجموعي توګه په افغاني ټولنه کې هاو د شه د نظر ورکول یا د نظر خودل یا د نظر منل په ځان باندې د ډیره مرواج خبره ده. خو زدې دي شي سخت تر خلاف مول چې دا شی نه په اسلام کې مونږ ته راغلی، نه په قران کې ویل شي، په دې اړه باندې تر هر څه لوړ او تر هر څه مهم او تر هر څه هړین د خدای پاک عبادت ده.
نظر په پښتني فولکلور او ولسی سروکو کې هم ډیر ځله راغلی دی. پښتو لنډۍ چې زرګونه کلونه عمر لري د نظرانی یادونه پکې شوې ده او پښتو شعرونو ته یې هم لاره موندلې ده. د نظر په کلتوري ارزښت چې موکله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وپوښت، هغه په ځواب کې وویل.
کله چې د ولس لغېږي او سره پورته کېږي نو هماغه څه چې په ولس کې موجود دي هماغه به انځورئ. د کومرمان په مقابل کې چې فداکاري ښودل کېږي هغه نظرانه همدغه نظر ده چې زموږ پښتو شاعرانو هم په لیکلي ادب کې له همدغه ملي نظمونه بېرته راخیستی دی. یعنی خود لومړنۍ بنسټونه چې چا ایښي دي هغه زموږ همدغه ملي نظمونه دي چې په چارباتو کې، په غزلو کې، په لوبو کې، په بدلو کې، په خصوصا زیات په لنډیو کې دا نظر ډېر یاد شوی دی.
یاد دی وی چې په ځنو کلو باندو او حتی خارونو کې د نظر بهیر داسې تر سره کیږي چې د نظر خوړلو وروسته هر خزه لخپلې وسی سره سم په قاب یا پلیټ کې پیسې اچوي چې ور ټولې شوی پیسې بیا د یو بل نظر په منلو سره مصرفیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه.
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاو کم دریو بجو
روختیا او درملنا
په اتویش منټا کم سلورو بجو
تا ترا
په اوه منټا د پاسا سلورو بجو
د کرخی پغاړه
د کرشه پرغاړه